ریډیو سلیروي ساته خبرونه زموږ په پاڼه هم واوري. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې، یوې بلې یو ساته پښتو خبرونه کې مو امید زهیر مل هر کله کو. په افغانستان کې د پرونیو خونړیو سیلابونو وروسته د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری له طالبانو وغوښتل چې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته کېدونکو ناورینونو سره د مبارزې لپاره خپل ټول ځواک کار واخلي. هغې نن په خپله اکسپانه د سیلابونو له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او تر څنګ یې پر طالبانو غږ کړی چې په نجونو ښځو لګېدلې محدودیتونه لرې کړي. راپورونه وایي چې پرون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سیلابونو له امله لسګونه کسان مړه شوي او په ډېر شمېر نور ټپیان دي. بغلان یو له هغو ولایتونو دی چې د طالب چارواکو کودلمنانو معلوماتو پر بنسټ تر اوسه پکې لک تر لګه 50 تنه مړ شوی او لزګونه نور ټپیان دي. په بلخشان او غور ولایتونو کې هم مرګ ژوبلا وخت خلای روسي ارقام نه دي معلوم شوی. په زابل کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په شهر صفا ولسوالۍ کې د وی زړې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلې او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د زابل ولایت امنیه قمندانۍ پرون یو خبر پاڼه کې په دې اړه ولیکل، خو د پیښې د سیمې او وخت په اړه معلومات نه دی ورکړي. خبر پاڼه کې زیاته شوې چې په پیښه کې ټپي شوي ماشومان روغتون ته لیږدول شوي دي. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو تیره حمل میاشت کې وویل تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د مینو نو چاود مهماتو د چاودنو په پیښو کې تر 1300 پورې کسان مړه او ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې زیاته شوې چې د ماینونو د چاودونو په سلو کې شپږ اتیا ماشومان دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون هغه پریکړه لیک ترای ورکړه چې تر هیدا عربي هیوادونو او فلسطینیانو لخوا وړاندې شوی او پر امنیت شورای هم غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو دریا وصل سرور نوی هم غړي په توګه د فلسطین د غړیتوب پر غوښتنه غور وکړي. د عمومي اسمبلی یو سل درې نوی غړو د یو سل درې سلوي خو مثبتو نه هم مخالف او 25 ممتنو رای پور کولو سره د فلسطینیانو لپاره یو لړ تازه حقوقونه او امتیازونه تصویب کړل. د امریکا متحده ایالاتونو د اپریل په 13مه د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې تطبیق یې په ملګرو ملتونو کې د خپلواک دولت په توګه د فلسطین غړیتوب ته لاره واروي. دا هغه هیله ده چې فلسطینیانو له کلونو کلونو راهیسې درلوده، خو اسرائیلو یې مخه نیولې وه. او واشنگتن وایي تمه لري چې مسکو به په اوکراین کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړي، خو په عین حال کې دا ډاډ څرګندوي چې اوکراین به د روسیې هر ډول نوې حملې په شا وتنبوي او شانډې به یې کړي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربي پرون په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته وویل دا امکان شته چې روسیه به پر راتلونکو اونیو کې د جګړې په ډګر کې نور پرمختګ هم وکړي، خو هغه زیاته کړه چې متحده ایالات د روسیې دوامده بریا اټکل نشي کولی. کربي وویل د وخت په تیریدو سره به د امریکا مرستې اوکراین ته دا ځواک ورکړي چې د 2024 کال په اوږدو کې د دې حملو پر وړاندې ودرېږي. د ښاغلي کربي له څرګندونو 100 ساعته مخکې روسي ځواکونو هڅه وکړه چې د اوکراینی ځواکونو د لیکو په ماتولو سره په خارکیف سیمه کې یو نوی جبهه پرانیزي. کیف وویل چې ځواکونو یې دا حمله شنډه کړې ده. کومواد چې ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونه، یوازې بغلان کې د 50 تنو د مړینې او لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ زر ورځې، په کور دننه د خلکو له نظر او په نړیواله کچه یې ارزښت
دیو تر اوسه پورې د دنیا یو هیواد د یو مستقل حکومت په شکل باندې ونه پیژندل.
او په افغانستان کې خوارزواکي، د خوړو نړیوال پروګرام وایي 3 میلیونه ماشومان خوارزواکي دي، خو دوی یې له هرو دریو یوازې یو سره مرسته کولی شي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سهار مو په خیر. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې راوتلي سیلابونو لزګونه کسان مړه کړي او لزګونه نور ټپیان شوي دي. په دې مرګ ژوبله کې تر ټولو ډیر شمیر په بغلان ولایت کې دی. هلته طالب چارواکو تر اوسه د 500 تنو د مړینې او لزګونو نورو ټپي کېدو خبر ورکړل دی، او دوی هم ویلي چې د مړو او ټپیانو په شمیر کې د زیاتوالي احتمال ډیر دی. په داسې حال کې چې په یو شمیر ولایتونو کې نن هم د بارانونو، تالندې او برېښنا او بادونو اټکل شوی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې واوري.
راپورونه وایي چې د بغلان ولایت په ځینو سیمو کې تازه سیلونو لږ تر لږه 50 کسان چې ډیری ښځې او ماشومان دي وژلې دي. په بغلان کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې رئیس هدایت الله همدرد رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې د مرکزی بغلان د ولسوالۍ د روغتون د چارواکو په حواله تر دې دمه د 500 کسانو مړینه تایید کړي ده.
از طرف شپخانه مرکزی بغلان
د بغلان مرکزی روغتون موږ ته تایید کړي چې 500 مړی تر لاس کړي. البته دا ارقام لومړني دي، شاید شهیدان شمیر ولسی په برکی ولسوالی، په پلی خمری شهر او په دهنغوري ولسوالی کې هم شهیدان لرو.
نو موري ویلې دي چې دا سیلونه ل درنو بارانونو ورسته ناڅاپه راووتل، ځکه نو خلکو تیاری نه ورته درلوده. خغلی همدرد زیاتوي چې د بیړنیو چارو مسؤل چارواکي د طالبانو د پوځ او پولیسو په مرسته د احتمالي مړیو د موندلو لپاره د عملیاتو په حل کې دي. په عین حال کې په بدخشان ولایت کې هم د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې پرونیو سیلونو په تشکان، تګاب، کوهستان، یوان او وردوج ولسوالیو کې مالی زیانونه اړولی دي. د بدخشان د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې رئیس محمد اکرم اکبری په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل:
موږ دلته لوی انساني تلفات نه لرو، یوازې دوه تنه په تشکان ولسوالۍ کې تریتم دي او په کوهستان ولسوالۍ کې یو تن شهید دی. خود څارویو د برېښنا د بندونو او کورونو د ویجاړېدو په څیر مالی زیانونه خورا زیات دي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیگانه وخت پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې په بغلان، بدخشان، غور او هرات ولایتونو کې د سلګونه کسانو د مړینې او ټپي کېدو، د سلګونه کورونو د ویجاړېدو او د پراخو مالی زیانونو خبر ورکړی، خو ښاغلی مجاهد د مړو او ټپیانو دقیق شمیر نه دی ښودلی. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن هم ښایي د هیواد په ځینو ولایتونو کې درانه بارانونه وشي چې تالنده او برېښنا او سخت بادونه به هم ورسره وي. د ورېدې میاشتې له وروستیو څخه د افغانستان په لسو ولایتونو کې لسلو ډېر کسان د سیلابونو په نتیجه کې مړه شول او تر څنګ یې پراخې کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې او سلګونه څاروي له منځه ولاړل. په داسې حال کې چې د ډیری افغانانو اقتصاد په کرنه او مالدارۍ ولاړ دی، افغانستان د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د اقلیمي بدلون د زیانونو له پلوه د نړۍ د زیانګالو هیوادونو په فهرست کې شپږم ځای لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو ضرورت یې پوره شو. طالبان د 2021 کال د اگست په 15مه کابل ته ننوتل او د محمد اشرف غنی په مشرۍ جمهوریت نظام سقوط کړ، خو په سیاسي، امنیتي، اقتصادي، فرهنګي او یوشمیر نور برخو کې د دوی ضرورتنې حکومتولۍ څنګه وه؟ ابې دې سپوږمۍ په دې اړه یو مفصل راپور چمتو کړی چې په کلام افغانانو د بیلابیلو برخو له فعالانو سره غږېدلې ده.
زر ورځې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې عام خلک یې په اړه څه نظر لري؟ د ننګرهار او پلازمېنې کابل دوه تنه اوسیدونکي چې نغواړي نمونه په راپور کې واخیستل شي.
طالبان دوره کې بوشي د غریب کار او تیر نظام کې هم د غریب کارو هر سړی خپل خولو کې ډوب دی. په دې نظام کې به دغه قراری راغلی دا رامیشتره په کار روزګار کې چیرته پوشي کنه چیرته خشي.
طالبانو په خپل وادو باندې وفا و نه کړله، مثلا پنجرو باندې خوانځي وتړل، په هنتونونه وتړل، د کار بندیزونه پرې ولګول. فقر په افغانستان کې زیات شوی دی.
طالبان د 2020 کال د اگست په 15مه نیټه د ولایتونو تر سقوط وروسته کابل ته ننوتل او د محمد اشرف غنی په مشرۍ جمهوریت نظام او د جمهوریت شل کلن دوره چې د امریکا په شمول د نړیوال ټولنې له ملاتړ برخمن و سقوط کړ. خو د زر ورځو په تیریدلو سره د دوی حکومت په درې مهمو سیاست، امنیت او اقتصاد او یو شمیر نورو برخو کې څه لاسته راوړنې او ستونزې درلودې. په سیاسي ډګر کې که څه هم په یو شمیر نړیوالو غونډو کې د طالبانو حکومت استازو ته بلنه ورکړل شوه او ځینې هیوادونو یې د تعامل په نوم استازي په سفارتونو او قونسلګریو کې ومنل، خو تر اوسه یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه ده پیژندلی. د سیاسي چارو پو او د جمهوری غوښتونکو د خوځښت مشر شاه محمود میاخیل هم دې ټکی او یو بل د ده په خبره مهم مورد ته اشاره کوي.
دونه شپله چې یو قانون په دغه زرو ورځو کې جوړ کی او یا لاقل نه هیات وته موظف کی چې اساسي قانون به سره قم جوړیږي او نو دایغه لوی برخه د ناکامۍ ده. دویمه برخه دا ده چې دیو تر اوسه پورې د دنیا یو هیات د یو مستقل حکومت په شکل باندې ونه پیژندل.
نړیوالې ټولنې ټولګډونه حکومت ترهګرۍ سره مبارزه بشری او پزانګړي ډول د ښځو حقونو ورکول د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره اساسي شرطونه بللی دي. طالبانو نشپګم ټولګي تر پوهنتونونو نجونې له ښوونځیو منع کړي او ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې کار ته هم نه پرېږدي، خو دوی ادعا کوي چې حکومت یې ټولګډونه دی او د ښځو حقونه یې هم د شریعت په چوکاټ کې ورکړي. هغه ادعا چې په کور دننه افغان میرمنو او هم نړیوالو ته د منلو نه ده. بلخوا که څه هم د طالبانو حکومت په افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د سرتاسري امنیت د ټینګېدو ادعا کوي، خو د امنیتي چارو پو محمد اسحاق اتمر وایي چې سره له دې چې په دغه هیواد کې جګړه ختمه شوې، هغه امنیت چې د ده په ټکو خلکو یې هیله درلوده تر اوسه رامنځته شوې نه ده.
هدفي وژنه شته دی، خود سرانه شکنجه بندي کول او حتی وژنه شته دی. په دې برخه کې د ملګرو ملتو هغه منظم راپورونه دا ښیي چې هغه مسؤلیت چې افغانان د هغه هیله درلوده، هغه مسؤلیت لا تر اوسه رامنځته شوی نه دی.
مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونما په ګډون د ځینو ادارو لخوا د مخکینیو پوځیانو د نیولو، وژلو او رکېدو ادعاوې شوې وې، خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد بیا تل دا ادعاوې رد کړې دي. د امنیتي چارو پوه محمد اسحاق اتمر په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو شتون او ګواښونه یې هم جدي ګڼي، خو طالبانو مخکې د دې ادعاوو په رد سره ویلي په افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله نشته. د یادونې ده چې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې په افغانستان کې وخت په وخت په پلازمینه او ولایتونو کې د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دا ډله یې هم ځپلې ده. د اقتصاد په برخه کې سره له دې چې د طالبانو حکومت د لاسته راوړنو ادعا لري او وخت په وخت تر کنټرول لاندې رسنیو کې په دې اړه د چارواکو په حواله خبرونه او راپورونه خپاره شوي، خو د اقتصادي چارو شنونکی او مخکې د ننګرهار پوهنتون استاد پوهاند محمد بشیر دودیالی په اړه ازادي راډیو ته وویل:
با وجود چې دا دو کاله کېږي د دې نوي تغییر شته، تقریبا زر ورځې پوره کېږي، او دا د اقتصاد له نظره یو فرصت و، ځکه چې جنګونه ودرېدل، حتی د سرمایه ګذاري دپاره هم، د داخلي سرمایه ګذاري هم، د بهرني سرمایه ګذاري دپاره چانسونه فرصتونه برابر شوي وو. خو دغه پروسه ډېره ورو روانه ده. امید ده چې موږ داسې یو اداره ولرو چې په هغې کې قوي اراده موجوده وي د ژوند د سطحې د ښه کولو دپاره او د اقتصاد د بهبود دپاره.
نړیوال بانک د غویي په درېیمه په یو راپور کې وویل چې په تیرو دو کلونو کې د افغانستان اقتصادي تحرک په ټپه ولاړ دی او ناخالص تولید هم 26% کم شوی دی. د بانک زیاته کړې وه چې د افغانستان اقتصادي لیدلوری تیار ښکاري او تر راتلونکي 2025 کال پورې د اقتصادي مخ پر ځوړتیا یا رکود خطر هم پر خپل ځای دی. په راپور کې راغلی وو دا اقتصادي رکود به فقر او بیروزګاري لا پسې زیاته کړي، کاري فرصتونه به کم شي او د خلکو ترمنځ به د خوراکي توکو نه خوندیتوب لا ژور شي. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد هغه مهال دا راپور ناسم بللی وو. هڅه مو وکړه د طالبانو د زر ورځې حکومت د لاسته راوړنو او د خلکو او د چارو د شنونکو لخوا د مطرح شویو ادعاوو او ستونزو په اړه په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر له مشر سهیل شاهین سره خبرې وکړو، خو نوموړي زموږ پوښتنه ځواب نه کړه.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي مالی مرستو د کچیرا کمیدو له امله په افغانستان کې په هرو دریو خوارځواکو ماشومانو کې یوازې له یو سره مرسته کولی شي. د ډبلیو ایف پی شمیرې چې د جمعې په ورځې په خپله اکسپاند خبرې کړي ښیي چې دا مهال په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان خوارځواکي دي. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په روغتیایي سکتور کې د کلونو بې ثباتۍ د خوارځواکۍ په ګډون نورو مهمو روغتیایي خدمتونو ته د خلکو د عادلانه لاسرسي تضمین محدود کړی دی. جزئیات پر راپور کې
د خړو نړیوال پروګرام WFP وايي سره لدې چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ کړيږي، خو دغه سازمان یوازې توانیږي چې له هر دریو ماشومانو څخه له یو ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو د ادارې د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې د مرستو کموالی د دوی مالی سرچینې کمې کړي او زیاته کړې ده چې په دې برخه کې دوامداره مالی ملاتړ خورا حیاتي رول لري. هممهاله د روغتیا نړیوال پروګرام WHO د پنځشنبې می په ورځ د خوارځواکۍ پر وړاندې د مبارزې په موخه د کابل په خیرخانې روغتون کې د شدید خوارځواکۍ د څانګې د جوړولو په اړه راپور خپور کړی او ویلي دي چې دغه څانګه 102 بسترونه لري چې په طبي وسایلو او تجهیزاتو سنبال دی. دغه راز د اړینو توکو زیرمه لري چې پکې درمل، روغتیایي کټونه او د شیدو چمتو کولو مجهز توکي شامل دي. په راپور کې زیاته شوې چې په تیرو دریو کلونو کې د وچکالۍ له امله وضعیت نور هم خراب شوی او د 2024 کال تر اپریل پورې 2.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي په خوارځواکۍ اخته شوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې د افغانستان په روغتیایي سیستم کې د کلونو بې ثباتۍ د خوارځواکۍ په ګډون مهمو روغتیایي خدمتونو ته د خلکو د عادلانه لاسرسي تضمین محدود کړی دی. د دې سازمان په وینا د بودیجې نشټوالي په 2023 کال کې د 420 ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونو د تړلو لامل شوی چې د 600 څخه د 50 کلونو کم عمره لرونکي ماشومان او د 240 څخه زیاتو امیدوارو او شیدو ورکونکو میرمنو په ګډون 3 میلیونه خلک یې اغیزمن کړي. خو هغه کورنۍ چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي، ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو له امله د خپلو ماشومانو درملنه نشي کولای او مرستندویه بنسټونه هم ورسره مرسته نه کوي. د کابل ښار د غازی قلعه اوسیدونکي فرشتې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د تا طفل اخرم کې 1-3 سال
زما وروستۍ دوه ماشومان خوارځواکي دي. ما سوزله په کندوز او تخار کې کلینیکونو ته بوتله، دوی ماته دوه کارتونه راکړل. یو سوزلې زما مشر زوی په تخار کې مواد واخیستل، خو د کوچنی زوی لپاره مې کندوز کې مراجعه وکړه، خو له بده مرغه کارت یې را نه کړه. هیڅ سازمان مرسته نه کوي.
د کندوز ولایت اوسیدونکي کریمې چې د 4 ماشومانو مور ده، ازادي راډیو ته وویل چې دوه ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي.
لور می درینیم کلانه ده، اشتها نه لري او وده نه کوي، ډیر کمزوري ده. کور ته سیرما کلینیک دی، د څو اونیو راهیسې تر درملنې لاندې وو. دوی هغې ته د خوارځواکۍ مواد ورکړل، خو اوس یې د هغې کارت قید کړی او مواد نه ورکوي. هر څوک اقتصادي ستونزې لري او موږ یې هم لرو.
کریمه د ملاتړ نشټوالی، بیروزګاری او بیوزلی د خپلو ماشومانو د خوارځواکۍ لاملونه بولي. خود ماشوم د برخي متخصص ډاکټر عزت الله حمید هم د خوارځواکۍ د ډیروالي اصلي لامل د کورنیو کمزوري اقتصاد ګڼي.
که دمین دو ماشومان رو چی خوارځواکۍ دی ملاتړ ونشي، خوارځواکۍ ماشومان به مړ شي، او که دمین دو ملاتړ ونشي نو اولادونه به خوارځواکۍ وزیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا تیره اونۍ په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو لپاره د بودیجې د کموالي په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د روان کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ د بودیجې کمښت به په افغانستان کې د سرپنا، روغتیا او خوراکي توکو، تغذیې، خوندیتوب او پوهنې په برخه کې د مرستو د بندېدو لامل شي. د یوچا په وینا دوی په 2024 کال کې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو لپاره د اړتیا وړ 3.1 میلیارد ډالرو بودیجې څخه یوازې 15.8% ترلاسه کړې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د فلسطینیانو لپاره د حقونو یو نوې پریکړه لیکته رای ورکړه. په دې سند کې چې درایو په لوی توپیر تصویب شو، د فلسطینیانو لپاره نوې حقوق او امتیازات منل شوي. عمومي اسمبلی پر امنیت شورا هم غږ وکړ چې د دې سازمان د یو سل سلور نویم غړي په توګه د فلسطین د غړیتوب پر غوښتنه غور وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون هغه پریکړه لیک ته رای ورکړی چې طرحه د عربي هیوادونو او فلسطینیانو لخوا وړاندې شوې وه. عمومي اسمبلی چې 103 نوي غړي لري، د 103 څلوېښتو مثبتو، 9 مخالفو او 15 ممتنې رایو په کارولو سره د فلسطینیانو لپاره یو لړ تازه حقونه او امتیازونه تصویب کړل. د امریکا متحده ایالاتونو د اپریل په 13مه د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې تطبیق یې په ملګرو ملتونو کې د یو خپلواک دولت په توګه د فلسطین غړیتوب ته لاره وروي. دا هغه هیله ده چې فلسطینیانو له کلونو کلونو راهیسې درلوده، خو اسرائیلو یې مخه نیولې وه. فلسطین په 2012 کال کې د ملګرو ملتونو د ناظر غړي په توګه ومنل شو، خو د ملګرو ملتونو د منشور له مخې د دې سازمان غړي هیوادونه باید د سولې پلوي وي او له هغه وروسته امنیت شورا د ورستی تصویب لپاره عمومي اسمبلی ته د هغوی د غړیتوب سپارښتنه کوي. عمومي اسمبلی په خپل پرونی پریکړه لیک کې وویل چې د فلسطین دولت د ملګرو ملتونو د غړیتوب وړتیا لري او ځکه نو له امنیت شورا څخه غواړي چې د پوره غړیتوب لپاره د فلسطینیانو د غوښتنې په اړه غور وکړي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د غړیتوب لپاره هڅې داسې مهال پیل شوې دي چې د غزې جګړې، د منځنی ختیځ او یا کلن کړکیچ د نړیوالو د پاملرنې د محور په سر کې راوستای دی. پرون په داسې حال کې چې عمومي اسمبلی د پریکړه لیک ترای ورکولې، د رفح د جنوبي ښار په لمنو کې د اسرایلی پوځ او فلسطینی وسلوالو ترمنځ درنې جګړې روانې وې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو یو مسؤل چارواکي پرون وویل چې د دې جګړې له کبله د رفح له سرحدي دروازې څخه د مرستو کاروانونه د غزې ترانګې ته ونه رسیدل. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې که د سیمې ته نور غذایی مواد ونه رسیږي، نو د خوړو نړیوال پروګرام به خلکو ته د مرستو د ویشلو لپاره خواړه ونه لري. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې له رفح څخه شاوخوا 1,00,000 خلک د کلابند غزې نورو سیمو ته تښتېدلی دي، خو د اټکل له مخې 1.4 میلیون فلسطینیانو چې د ټولې غزې نیمایي نفوس جوړوي لا هم په رفح کې پناه اخیستې ده.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
د فرانت لاین په نوم د بشری حقوقو یو سازمان وایي د طالبانو حکومت د زده کړو د برخې فعال احمد فهیم عظیمی په یو کال باندې محکوم کړي. د دې سازمان له قوله احمد فهیم عظیمی او کورنۍ د استیناف غوښتنه کړي، خو د غوښتنې د منل کېدو او د هغې د خوش کېدو په اړه هیڅ معلومات نشته. دا په داسې حال کې ده چې د احمد فهیم عظیمی کورنۍ او خپلوان د هم وایي د طالبانو حکومت د محکمې پریکړه د دوی په غیاب کې کړې ده. نور جزئیات یې په دې راپور کې.
د فرانت لاین په نوم د بشري حقوقو سازمان وایي د بشري حقوقو او د زده کړو د حق غوښتلو د لارې مدافع او په افغانستان کې د غوړه فکر د مرکز مشر احمد فهیم عظیمی د طالبانو د حکومت د محکمې لوري په یو کال باندې محکوم شوی دی. د سازمان په بیان کې چې د می په و مې په وی پاڼه خبر شوی، ویلي چې د طالبانو د حکومت محکمې د اپریل په لومړۍ نیټه د هغه په نشټون کې دغه پریکړه کړې چې د احمد فهیم عظیمی لخوا نه د منل شوی او د استیناف غوښتنه یې کړې ده. د سازمان د طالبانو په زندان کې د احمد فهیم عظیمی د وضعیت او د طالبانو د حکومت له دې پریکړې وروسته د هغه د پلار د روغتیايي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. احمد فهیم عظیمی ته یو نږدې کس وایي چې د محکمې د دې پریکړې مخکې د طالبانو د حکومت څو محکمې ځکه بې پایلې وې چې احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د طالبانو له لوري لګول شوي تورونه پر ځان نه منل. هغه چې نوی غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل چې د احمد فهیم عظیمی او د هغه د همکار صدیق الله افغان د برخلیک په اړه د طالبانو د حکومت د محکمې پریکړه غیابی وه، خو د اپریل په لومړۍ نیټه د دوی او د کورنۍ د غړو په حضور کې شوې چې احمد فهیم عظیمی او همکار یې نه ده منلې. هغه دا ادعا هم کوي چې طالبانو د حکومت محکمې د احمد فهیم عظیمی او د هغه د همکار صدیق الله افغان د محکمې په غونډه کې د دې حکومت د استخباراتو لخوا لګول شوي تورونه ډېر اوریدل، نه هغه څه چې دوی ویل. هغه زیاته کړه،
در نهایت
په ټوله کې د اپریل په لومړۍ دوی پریکړه وکړه. البته دوی خپل پریکړه په غیاب کې کړې وه، ځکه چې دوی ویل چې موږ څو غونډې ته وغوښتل او دوی خپل جرم نه مني. دوی چې موږ کومه پایله نه درلوده نو موږ باید په غیاب کې پریکړه کړې وه. دوی په غیر حاضرۍ کې پریکړه وکړه. دوی د اپریل په لومړۍ نیټه د هلکانو زموږ د کورنۍ په شتون کې خپله پریکړه وړاندې کړه.
هغه زیاتوي احمد فواد عظیمی اوس مدافع وکیل هم نه لري، ځکه په ابتدایه محکمه کې د هغه د ادعا له مخې هغه مدافع وکیل چې دوی د احمد فهیم عظیمی لپاره ګمارلی وو حتی د خپل ماکل دوسیې ته په لاسرسي کې پاتې راغی، نو څه به یې دفاع ترې کړې وه. احمد فهیم عظیمی ته نږدې کس دا هم وایي چې د احمد فهیم عظیمی همکار صدیق الله افغان د کوچني اختر په شپه خوشې شوی دی. د پټکو د طالبانو د حکومت دغه دوه ګونی چلند د احمد فواد عظیمی د پلار د عصبي سکتې لامل شوی چې لا هم په روغتون کې دی او روغتیایي حالت یې د اندېښنې وړ دی. په ورته وخت کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو فعاله ترنم سیدی ادعا کوي چې د بشري حقونو له مدافعینو سره د طالبانو د حکومت چلند غیر عادلانه دی.
هر اون کسی که صدای برای بلند کردن داشته و
هر قسوک چه در افغانستان د خلکو په درد پوشوی او غږ یو چت کړی ونیول شوی، بندیان شوی او توتیرخواله سره مخ شوی او بلاخره په جبري توګه تر اعتراف اخیستل شوی او د ضمانت په ډول د ډیرو پیسو په ورکړې سره خوشی شوی. خو بیا د حکومت تر سر لاندې وی هغلی احمد رحیم عظیم چې د پوښنې د لارې فعال دی په همدې اساس نیول شوی دی،
بر همی اساس تسخیر شوی.
د زده کړو د برخې فعالین احمد فهیم عظیمی او د هغه همکار صدیق الله افغان د طالبانو د حکومت لخوا د 2023 کال د اکتوبر په 18 د کابل په کارته چار کې په خپل دفتر کې د نجونو د تعلیم له حق څخه د ملاتړ او د افغانو نجونو د روباتیک ټیم د ملاتړ په تور چې ګواکې له دوی سره همکاري کوي چې هیواد پریږدي ونیول شول. طالبانو په رسمي توګه د احمد فهیم عظیمی د محکمې په اړه تازه څه نه دی ویلي.
آزادی رادیو پر لنډو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو چپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400 اکیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
او نړۍ د پرمختګ د پړاوونو په درشل کې یو بل مهم ګام هم پورته کړی. هغه دا چې د یو ډول خطرناک سرطان د درملنې لپاره د واکسین په جوړولو کې پرمختګ شوی دی. په امریکا کې څېړونکو وایي دا واکسین د سرطان په وړاندې د ناروغ دفاعي سیستم پیاوړی کوي. کوم ډول سرطان او پرمختګ تر کومې کچې دی؟ تفصیلې د اسماعیل څاروان په دې راپور کې واوري.
یوې څېړنې وښوده چې د ایم آر این ای واکسین چې د سرطان ناروغۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوی د مغزي تومورونو د له منځه وړلو لپاره د دفاعي سیستم له پیاوړتیا سره مرسته کوي. پر څلورو ناروغانو دا واکسین ازمویل کیږي او هیلشته چې د مازغو د سرطان یو تر ټولو خطرناک ډول ګلیوبلاستوما ته د تداوی نوی لار پرانیسي. د امریکا د فلوریدا پوهنتون څېړونکو د سرطان پر ضد ام آر این ای واکسین جوړ کړی چې د تومور په لمنځه وړلو کې د انسان دفاعي سیستم تحریک کړي. د یورو نیوز د راپور له مخې باور کیږي چې یوازې د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې هر کال په دې ډول سرطان شاوخوا 9000 تنه اخته کیږي. له 2000 میلادي کال راوروسته د ګلیوبلاستوما د درملنې په برخه کې کوم پرمختګ نه و شوی او یوازې پر کیموتراپی، رادیوتراپی یا وړانګو او جراحي عملیاتو اتکا شوی و. په متوسط ډول په دې ډول سرطان له اخته کېدو وروسته ناروغ 15 میاشتې ژوندی پاتې کیږي. د څېړونکو ډلې د خپلو موندنو نتیجه د رواني می په لومړیو کې په سل ژورنال کې خبره کړې ده. دا واکسین هغه سرطان چې درملنې سخت وي نه تداوي کوي، بلکې ایمیون سیستم یا دفاعي سیستم پیاوړی کوي. دا واکسین تر ډیره هغه یو ته ورته والی لري چې د ایډز پر ضد جوړ شوی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مېشتې کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
په دغه ځای ما غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو زور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
کوم بعد چې ازادي راډیو اوري د نو اړیدونکو د دې خبرونې دویمه انیمای کې تاندې څنګه اونې خبرونه چي ځوانان لپاره د ازادي راډیو څنګه خبرونه د هغه خبريږي خو د هغه خبرونې له خبروي وړاندې د ازادي راډیو ټوله خبرونه سلیروي سات شوې دی او زموږ پر راډیو به پانه اوریدل شي خو